أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ده سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جواند سلور دير شمت فتاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم ورونو، په تیر درو دیرشمه فتنه کې موږ د حنین د غزا هغه حالات بیانول چې مسلمانان د حنین په شیله کې د کمینو د طرفه په بد حال مبتلا او اختصوه. په چیشته شروع وکړه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر میدان یوازې ولاړ دی او نارې وهي: إلي عباد الله، يعني زما و طرف تراسي ايد الله بندگانو. په دغه وخت کې یو سړی چې شیبه نومېدی او په ظاهره مسلمان سوی دی، دا هغه څوک دی چې پلار یې د احد په غزا کې د مسلمانانو د طرفه وژل سوی و، او اوس د مسلمانانو د لشکره سره د دې دپاره راوتلی دی چې په مناسب وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني. غواړي چې د خپل پلار بدله او انتقام په نن ورځ کې واخلي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې یوازې ولاړ دی او یوازې جنگ کوي، هیڅوک نه دی ورسره، او نارې وهي: الی عباد الله. شیبه چې یو خنجر ورسره دی د خپل مقصد د پوره کولو دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شیبه ولیدی، ویل: یا شیبه، څه خبر دی؟ شیبه ویل: یا رسول الله، غواړم چې ستا څخه دفاع وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دلته راس. شیبه ورغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پر ځیګر مبارک لاس ورکښېښاوه او ویل: د الله څخه بخښنه وغواړه. شیبه ویل: استغفر الله. شیبه وایي: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام چې لاس را څخه پورته کی، دی علیه الصلاة والسلام تر ټولو خلقو را تګران او محبوب وګرځېدی. نو شیبه دلته ودرېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام څخه یې دفاع کول. اصلا دی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د وجلو د پاره راغلی وو، مگر سبحان الله، اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام څخه دفاع کوي. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام بیا هم ناره وهي: الی عباد الله. د ده علیه الصلاة والسلام آواز هغه شاوخوا په میدان جنگ کې موجود صحابه کرامو لکه ابو بکر صدیق، عمر فاروق او څو نور مهاجرین رضوان الله علیهم واورېدی. هغه هم راغله پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام را وګرځیده، مگر د اصحاب کرام شمیر ډیر لږ وو. د شلو زرو نفرو په مقابل کې څه کولای سي؟ په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره ډیر لږ مهاجرین او د ده علیه الصلاة والسلام اهل بیت ورسره وه، چې ټوله دولس یا نونس نفره وه، او په بل روایت کې وایي اتیا نفره وه. په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه شجاعت او دلاوري ښکاره سوه چې مثل یې نه لیدل کېږي. خپل غاتره د کفارو پر طرف ورزغلول او ویل یې: انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. په دغه وخت کې ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غاتره رکاب نیولی وو، او عباس رضی الله تعالی عنه قیزنی ولیوه چې چابکه نسی بلاړه. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب څخه د نصرت غوښتنه وکړه او وی فرمایل: اللهم انزل نصرك، الهي ستا نصرت را نازل که. کم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنه راغلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده پر اتک ډیر خوشاله سو. دا ولی؟ ځکه عباس رضی الله تعالی عنه داسې لوړ اواز درلودی چې په ټولو عربو کې مثل نو. د ده رضی الله تعالی عنه د اواز په باره کې وایي، د جاهلیت په وختو کې عباس رضی الله تعالی عنه پسونه او اوښان درلوده، او د هغو د پاره یې چوپانان درلوده. چوپانانو به اوښان او پسونه د مکې مکرمې څخه ډیر لرې بیول. نورو خلقو که به خپل چوپانان غوښته، نفر به پسې لیږل چې رایې ولي، مګر عباس رضی الله تعالی عنه څوک نه پسې لیږل. دلته په مکه مکرمه کې به یوې لوړې ته وختی او ورنارې به کړه، ډیر لوړ اواز یې درلودی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د اواز په باره کې فرمایي، صوت العباس فی المعرکه بألف رجل، یعنی په جنگ کې د عباس اواز پر زرو نفرو حساب دی. نو اوس چې عباس رضی الله تعالی عنه راغلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل، یا عباس زما و اصحاب تورنارک. عباس رضی الله تعالی عنه هم په لوړ اواز په نارو شروع وکړه، اول ای مسلمانانو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دی. خو چا ترشا نه کتل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وویل، و اصحاب سموره تورنارک. سموره یعنی درخته، چې مقصد یې هغه درخته ده چې د حدیبیه په ورځ اصحاب کرامو تر هغې درخت لاندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت کړی و. نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه هم نارې کړه، یا اصحاب السمره اين بیعتکم، ای د درخت ملګرو هغه بیعت مو څه سو؟ ځینې اصحاب کرامو چې هغه د بیعت په ورځ یې ګډون او اشتراک کړی و هغو دغه ناره واورېده، او په بیرته راګرځېدلو یې شروع وکړه. هغه خپل عهد یې ورپه یاد سو، غواړي چې پر خپله وعده وفا وکړي، او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټولېده. دغه د اصحاب کرامو د بیرته راګرځېدو حال ځینې هغه کسان بیانوي چې په دغه جنگ کې حاضر و. وایي، یو نفر چې د اهل شجره څخه و پر اوښ سپور و او تښتېدی. کم وخت چې دغه ناره یې واورېده، اوښ یې داسې تیز رهي و چې ده دا قدرت نه درلودی چې خپل اوښ ودروي او راوی ګرځوي. نو دی ځینې راوغورځېدی او اوښ یې پرېښاوه، پر پښو یې په جنگ شروع وکړه. نو د بیعت الرضوان خلق په حیرت انګیزه چابوکي سره راګرځېده چې بیان یې نسم کولای، او دغه به ویل، لبیک یا رسول الله، لبیک یا رسول الله، تر داسې اندازې چې دوی به کوشش کاوه چې خپل اوښ راوګرځوي، خو د اوښ د راګرځولو قدرت چې بې نه کوي پیدا، خپله توره او سپر بې ځینې را حمله کړه او د اوښ څخه به راغورځېده. اوښ به و خپل سر ته پرېښاوه تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا د دغو نفرو څخه سل نفره راټول سوه او په جنگ یې شروع وکړه. اوس نو دغه سل نفره چې سره یو ځای سوه، د شلو زرو نفرو سره جنگ کوي. داسې جنگ شروع سو چې د انسانانو تر خیال او تصور لوړ دی. هغو کسانو چې دغه حالت یې لیدلی دی وایي، په والله دغه سلو نفرو داسې جنگ کاوه چې هیڅ شی یې مخته نه سوای درېدلی. په حوازن کې قتل او وژنه شروع کړه. دغه سل نفره په هغه شلو زرو نفرو کې قتل او وژنه کوي، او هیڅوک یې هم مخته نه سي درېدلی. په دغه وخت کې د جنگ قومندان په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و. هم جنگ کوي هم اداره. دا د چا په واسه پوره ده؟ دا کم همت او شجاعت دی چې سل نفره دي د شلو زرو په مقابل کې جنگیږي؟ دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و، او دغه شجاعت و. نو ځکه حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي، کم وخت چې به جنگ ډیر شدید سو، موږ به و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته رجوع کول، ځکه موږ پوهېدو چې هغه علیه الصلاة والسلام د همت او شجاعت خاوند دی، نه تښتي او نه بیریږي. ورونو، د حضرت علی رضی الله تعالی عنه دغه قول یوازې د حنین د جنگ په باره کې نه دی، بلکې دا خبره یې عامه کړې ده چې په ټولو جنگو کې همیشه زموږ دغه حال و چې د جنگ د شدت په وخت کې مو رجوع و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته و. نو په دغه ورځ کې هم دغه سلو نفرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شجاعت او ثابت پاتې کېدو په واسطه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا جنگ کاوه. په دغه سلو نفرو کې دوه شذې هم موجود وي چې یوه یې ام عماره او بله ام سلیم و چې د خپل خاوند ابو طلحه سره ملګری و. دغه شذو جنگ نکاوه مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ثابت پاته وي. د ام سلیم سره یو خنجر ور سره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې یا ام سلیم په دغه خنجر څه کوې؟ دی ویل که د مشرکانو څخه یو څوک رانږدې سو نس یې پورڅرم. سبحان الله، نن ورځ نران تښتي مګر دغه ښځې ثابته پاته دي. بیا ام سلیم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل اجازه راکوې چې دغه تښتېدلي کسان داسې ووژنم لکه ته چې هغه کسان وژنې چې جنگ در سره کوي. دوی څنګه تا په دغسې حال کې یوازې پرېږدي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا پرېږده. دا په دغه جنگ کې د مسلمانو ښځو ثبات و. په دغه ورځ کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اعلان هم وکړي که هر چا د کفارو څخه یو څوک ووژي او د هغه پر وژلو یې شاهدان درلوده، د وژل سوي سړي سامان د هغه دی. ابن اسحاق او نور د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې یوازې ابو طلحه د حنین په ورځ د شلو نفرو کفارو سامان واخیستی، یعنی یوازې د شل نفر کفار وژلي وه. تر هغه وروسته و انصارو ته ناره کول شروع سوه، یا معشر الانصار یا معشر الانصار. اوس بیرته د مسلمانانو ډلې یوه پس له بلې څخه راګرځي او شدید جنگ شروع دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنگ ته وکتل او ویې فرمایل اوس جنگ تود سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې څخه یو مټ شګې یا خاوره راپورته کړه او د کفارو مخان یې په وویشته. دغه یو مټ خاوره د کفارو د لشکر د هر فرد و سترګو ته ورسېده او ټوله د خپلو سترګو په مشولو مشغول سوه. او د دې طرفه د مسلمانانو حملې پر شروع دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل د محمد پر رب می دی قسم وی چې کفار مات سوه. هلته په هوازن کې داسې قتل اول جنه شروع دي چې د مالک ابن عوف هیڅ وزرته نه لویږي چې سلو نفرو دي داسې حال را باندې جوړ کړی وي. په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه نصرت او بری کومک او معجزه را نازل سوه چې هغه د آسمان څخه د ملایکو نزول و. د آسمان څخه ملایکې راکښته سوې. دا دوهم جنگ دی چې ملایکې ورته راکښته کیږي. پس له بدر څخه دغه یوازنی جنگ دی چې ملایکې پکښه راکښته سوې. په حج شریف کې راغلی دی چې مسلمانانو دغه ملایکې د یوې سیاهۍ په شکل ولیدې. وایي موږ په آسمان کې یوه سیاهي ولیده چې ومځکې ته راکښته سوه او په وادی حنین کې سره وپاشل سوه. او بیا دغه سیاهي و موږ ته رانږدې سوه. ومو لیده چې تور غټ میږیان و. صحابه کرام وایي چې موږ د دغه میږیانو د ډیروالي په سبب خپل کالي ځینې څنډل چې پر کالو مو ګرځېده. مسلمانانو فقط دغه حال ولیدی مګر کفارو بیا ولیده چې ډیر زیات خلق چې سپین کالي یې اغوستي دي او پر ابلکو آسانو سپاره دي او پر دوی وررهي دي. کفارو چې په هغه سلو نفرو څه نسوای کولای او اوس ویني چې دغه لوی لشکر او ډیرې ډلې پر دوی وررهي دي، په زړو یې بیره ننوته او په تیښته یې شروع وکړه. ملایکو په دغه جنگ کې جنگ او وهل نه دي کړې لکه په بدر کې چې یې کړي وه. دلته فقط دغه د دوی راتګ د کفارو په زړو بیره وردنه ایسته او د جنگ د میدان څخه په تیښته سوه. لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورۃ التوبه په 15 او 16 نمبر آیاتو کې فرمایي ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني خامخا الله جل جلاله استاس سر پډیرو زایو کی کومک کړی دی خصوصا د حنین پورس کی کله چې استاس ډیروالی تاسو په تعجب کې واچولاست نو هغه ډیروالی استاس څخه هیڅ شی استنقی یعنی د دشمن حمله یې نه درڅخه وګرځولې او پر تاسو باندې مزکه تنگسوه سره د دې چې مزکه ډیره پراخه ده بیا مو دشمن ته په داسې حال کې شاور وګرځول چې تشته دلاست. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. او بیا الله جل جلاله خپل سکون او اطمینان پر خپل رسول او پر مؤمنان نازل کی او الله جل جلاله داسې لشکرې د ملایکو راولېږلې چې تاسې نه لیدلې او عذاب یې ورکوي و هغه کسانو ته چې کافران سوي وه او همدغه عذاب د کافرانو سزا ده. د هوازن لشکر د مکې مکرمې د شمال شرق د طرفه راغلی و او مسلمانان د دوی په جنوب غرب کې واقع وه. اوس د هوازن لشکر پر درې طرفه تښتي، ځینې یې و طایب ته ځي، ځینې یې و نخله ته ځي، او ځینې یې و وادي او طاس ته ځي. نو هغه کسان چې و او طاس ته تښتېده په هغو پسې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه ډله ولېږل چې مشر یې ابو عامر العشعري رضی الله تعالی عنه. د مسلمانانو د دغه ډلې او د کفارو په مابین کې یو څه لږ جنګ وسو چې کفارو سخته ماته وخوړه، خو په دې جنګ کې ابو عامر الاشعري رضی الله تعالی عنه شهید سو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل ډله په هغه کفارو پسې ولېږل چې د نخله و طرف ته تښتېده، چې په دغه تښتېدلو خلقو کې یو هم درید ابن الصموو، هغه سپینجری او روند د جاهلیت لوی پهلوان. دغه درید د مسلمانانو څخه یو ځوان ونیوی چې د دغه ځوان عمر 14 کاله و او نوم یې ربیعه ابن رفیع الاسلمی و. درید په کجاوه کې سپور و او مسلمان فکر وکړ چې ښځه ده، غواړي چې په بندیانو کې یې بوزي، نو یې اوښ تر مهار ونیوی او کش یې کړي. درید ابن صمه پر ژغ کړه، اوښ چیرې بیایه؟ ځوان پوه سو چې په دې کجاوه کې سړی دی، نو یې اوښ چوک کړي. درید بېغمه ناست دی، ضعیفه سړی دی، یو سل او 16 کاله عمر دی، دوی په خپله نور ژوند او عمر نه غواړي. ربیعه بیا ځوان او بیا تجربه دی، د اول وار دپاره په جنګ کې ګډون کوي، حتی په توره سره یې د وهلو طریقه هم پوره نه ده زده. توره یې پورته کړه، درید یې پر اوژه په ووهه. څرنګه چې د درید هډوکي زاړه هډونه وه او غوښه یې هم نه درلوده، تورې تاثیر نه پر وکړ. د یو سلو 16 کلو وچ هډونه دي او عمر یې هم په جنګو کې تیر سوی دی، دې وارې هیڅ تاثیر نه پر وکړ. درید وخندل او ویل ای وراره نوم دې څه شی دی؟ ځوان ویل ربیعه ابن رفیع الاسلمی. درید ویل یا ربیعه، ما ستاسې د ښځو څخه دفاع کړې ده، مګر بیا هم راسه چې د وهلو طریقه در وښیم. که ته غواړې چې څوک ووهې، پر هډوکي یې مه وهه، هډوکي نه ماتیږي. د وهلو ځای دغه دی، د سر او اوژو په مابین کې، خپل مغزي ته یې لاس ونیوی. اوس د وهلو ځای ورشي او ویل دغه ستا توره بیکاره ده، ورسه هغه زما توره راواخله، د زین په شا کې پرته ده. ربیعه هم هغه د درید توره راوړه. درید ویل پر دغه ځای مې ووهه، بیا نو ولاړ سه، مور دې خبره که چې ما درید ووژي، ما همیشه د هغو څخه دفاع کړې ده. ربیعه هم توره واخیسته، څرنګه چې درید ورښوولې وه هغسې یې ووهه او ویې وژي. ربیعه پس له جنګه و خپلې مور ته دغه قصه وکړه. مور یې وژړل او ویل چې ده درته وویل چې ما ستا د ښځو څخه همیشه دفاع کول تا څنګه وژي؟ ربیعه ویل نه زه د ده په قصه خبر وم او نه د ده په خبرو پوه سوم چې دی څه وایي. مور یې ورته وویل د جاهلیت په وختو کې زه زما مور او زما خوندې بندیانې ونیول سو او هغه څوک چې موږ یې خلاص او ایله کړو هغه دغه درید ابن سمه و ده وساتلو. ربیعه ویل زه څه خبر وم؟ که زه په دغه قصه خبر وای ما به نه وای وژلی. مقصد دا چې د درید ابن سمه آخري حال دغه و چې درته بیان سو. اوس چې دغه سل نفره مسلمانان پر شلو زرو کفارو غالبه او کامیابه سوه، د مسلمانانو د لشکر هغه نور تښتېدلي نفر لا تر اوسه نه دي راغلي. هغه بیا ډېر وروسته هغه وخت راغله چې دغه سلو نفرو په میداني جنګ کې غنیمتونه ټولول. مقصد دا چې و دغه شلو زرو نفرو ته چې یې ماته او شکست ورکی هغه فقط دغه سل نفره وه. دا د الله جل جلاله قدرت و چې د حنین په ورځ ښکاره سو. کم وخت چې بیا کفارو شکست وخوړی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه سل نفره امر کړه چې اوس غنیمتونه پرېږدي په کفارو پسې ورهی سي، هغه تعقیب کړي. دغه خبر چې کفار مات سوه په کراره کراره و هغه نورو تښتېدلو مسلمانانو ته ورسېدی، نو هغو هم په بیرته راګرځېدو شروع وکړه. په دغه وخت کې چې مسلمانان کفار تعقیبوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې خالد ابن ولید چیرې دی؟ پسې وګوري او پیدا یې کړي. په دغه وخت کې چې اصحاب کرام په خالد رضی الله تعالی عنه پسې ګرځي د کفارو مشر او عمومي قومندان مالک ابن عوف و هغه ځای ته ورهی دی چې هلته د ده مات سوی لشکر سره یو ځای کیږي. هلته ورغلی غواړي چې خپل لشکر بیرته سره یو ځای او منظم کړي او بیا د حملې دپاره راوګرځي. په ده پسې د مسلمانانو څخه هغه د بني سلیم د قبیلې څو نفره ورهی سوه. مسلمانان لا تر اوسه ټول نه دي سره یو ځای سوي، شمیر یې اوس هم لږ دی. هلته مالک ابن عوف د خپل لشکر ډېر نفر سره یو ځای کړه، غواړي چې د حملې دپاره بیا راوګرځي. خو ویلي ده چې د بني سلیم قبیله ورته ولاړه ده. مالک ابن عوف پوښتنه وکړه چې دا څوک او کومه قبیله ده؟ ورته وویل سوه چې دا د بني سلیم قبیله ده. رونو په هغه وختو کې هرې قبیلې خپله اسلحه او توري پر یوه خاص ډول ایښولې چې په دغه به پیژندل کېده چې دا فلانۍ قبیله ده. دغه د بني سلیم قبیلې خپلې نیزې د اسانو پر سرو ایښولې، په دغه پیژندل کېده. نو مالک ابن عوف چې پوښتنه وکړه چې دا څوک دی چې زموږ مخ ته ودرېده، ویل دا بني سلیم دی. ویل د دوی څخه مه بیرېږئ، ځانونه تیار کړئ. مالک ابن عوف د دوهم وار دپاره و حنین ته نږدې ډېر لشکر سره یو ځای کړي او د مسلمانانو لشکر هم دلته سره یو ځای کیږي. په دغه وخت کې انصار د مالک ابن عوف پر طرف ورهی سوه چې هغو بیا نیزې د ځانو تر شا پر اسانو ایښولې. مالک پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ ورته وویل سوه چې دا د یثرب څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دي. ویل د دوی څخه هم مه بیرېږئ. بیا هم مالک د نور لشکر په یو ځای کولو او ترتیبولو مشغوله سو چې د مسلمانانو یوه بله ډله تیاره سوه چې دغه ډله مهاجرین وه او دوی بیا نیزې د اسانو پر غوږو ایښولې. او د دې ډلې مشر او قومندان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه. مالک ابن عوف بیا پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ مالک ویني چې دغه ډله د هغه نورو څخه فرق لري او د نور لشکر پر قسم نه معلومیږي. ورته وویل سوه چې دا د اهل مکې څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دي، یعنی مهاجرین دي. مالک ویل په دوی کې هغه نفر چې ژړه لنګوټه یې تړلې ده څوک دی؟ ویل دا زبیر ابن العوام دی. مالک ویل درتشتی چې زبیر راغلی نور نو زموږ طاقت ختم دی. هغه لشکر یې نه کوي پوره چې مالک ابن عوف او ملګري یې بیا په تیښته شروع وکړه. فقط د زبیر رضی الله تعالی عنه د نامه او راتګ څخه وبېرېده او طائف ته وتښتېده. مګر په خپله مالک ابن عوف په طائف کې و یوې منطقې ته وتښتېدی چې لیه ورته ویل کیږي، او هلته یې یوه قلا درلوده. نو په لیه کې و خپلې قلا ته ورغلی. د هوازن او ثقيب لشکرو په دغه ډول او طریقه سره ماته او شکست وخوړه. مگر څنګه چې د حوازن د لشکر شمیر او تعداد ډیر زیات وو او دوی فقط د خپل ځانو په خلاصولو مشغوله وو، د شتو او کوشنیانو مالو او حیواناتو و تشتولو ته نسو پارغه او نه هغو په خپله وکولای سوای چې وتشتي، نو ټول د جنگ پر میدان پاتس وو، شزی او کوچنیان پسونه او اوشان ټول پاتس وو، فقط نرانو یې وکولای سوای چې وتشتي. هلته صحابه کرامو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه پیدا کی چې ټوله بدن یې په زخمو ډک دی او وینې ځینې بهیږي. هلته یو اوښ چوک و دی رضی الله تعالی عنه ورته ناست دی، پر هغه یې تکیه کړې ده. څرنګه چې ډېره وینه ځینې تللې وه، د ضعف څخه یې هیڅ حرکت نسوای کولی. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ورغلی او دی رضی الله تعالی عنه پر دغه حال و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام کالی ځنی وکشه او پر زخموی ورتوکی او لاس پر تیروی، څو ټول زخمونه په دغه لحظه جوړ سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ورتول ولارس یا خالد او په کوپارو پسی ولارس تعقیب یکه او ویشړه. هغه خالد رضی الله تعالی عنه چې څو لحظه د مخه پر هغه حال وو چې حرکت یې نسوای کولای، اوس پر آس پور سو او په کوپارو پسی ورهیسو. دا هم د حنین په غزا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام یو بل معجزه ده چې پر خالد رضی الله تعالی عنه ښکاره سو. د جنگ د جریان په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پر یو شد ورغلی چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه وجلوه او خلق پر راټول و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پوښتنه وکړه چې څه پیښه ده. خلق ویل یو شد ده چې خالد ابن ولید وجلده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ځینو هغه نفرو ته چې د ده علیه الصلاه والسلام سره ملګری و وویل په خالد پسې ځان ور ورسوي او ورته ووایست چې رسول الله صلی الله علیه و آله د دې څخه منع کوي چې کوچنی ښځه او نوکر ووژني. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحاب کرام د جنگ پر میدان کامیاب او مسلط سو، غنیمتونه راټولوي. د حنین غنیمتونه په داسې ډول سره وه، اته زره ښځې بې له کوشنیانو، څلېرویشت زره اوښان او تر څلوېښتو زرو زیات پسونه، څلور زره اوقیه سپین زر. مالک ابن عوف دا شیان د دې دپاره راوړي او راوستلي وه چې لشکر یې شکست ونه خوري. مګر د درید ابن صمه خبره صحیح وه چې مات سوی لشکر په هیڅ شي نه راګرځي او د هیڅ شي پانه لري، نو د حوازن ټوله مالونه د مسلمانانو په لاس ورغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ټول غنیمتونه دي جعرانه ته یوړسي او هلته یې سره یوځای کړي. جعرانه و مکه مکرمه ته نږدې د یوځای نوم دی، نو ټول انسانان او حیوانان هلته بوتلسوه او مالونه هم هلته یوړسوه. د مخه تر دې چې انسان او حیوانات جعرانې ته بوتلسي، د بنجانو څخه یوه ښځه نارې وهي. یوه سپینسرې ښځه ده چې زه ستاسې د نبي خور یم. صحابه کرام وویل زموږ مور دی رسول الله صلی الله علیه و آله چې زه ستا خور یم. رسول الله دا هغه سرقه ابن مالک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونیسه.
دغه سقم دی وځو دوی ما ګرځي ما سره ساتي د دې ساتي د دې د طاب امام حسن جابر کی امام علي سبحان الله دا کارو د نو دغه سقم علي رسول الله صلی الله علیه و سلم د خدمت د امام حسن او نه دغه سقم جابر کی راول امام حسن چې دی رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلاص او الاس بس اتك عليه فرها غفله وعده وفا وسروكره لکه څنګه چې د محمود رسول د غنیمتو د پاره د رسول الله صلی الله علیه و سلم ډیر لوی ځای جوړ کړو او د رب د رسول الله صلى الله عليه وسلم اغطى عليك فرمي بيبايا دخبل حكمة او طبيبة سباب مسمعوي وي وزي الوز بن جدي يعقوب ابن زمعة رضي الله تعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغي او يا رسول الله داغه زي الزمعة رور قاتل دي او داغه عندي قاتل وجي رسول الله صلى الله عليه وسلم غالي وروها نو يا زي الوز بن جدي وجي زرق بن جدي هاتي دم زمعة رضي الله تعالى يريد ان عمدتك وفرها يحلوك واجي لانك نفسي باغونه ور قطع کی او ور ویس وزی طائبه انګورو ډیر باغونه درلوده ول دغه درخت یې ور قطع کی صحابه کرامو د باغو په قطع کولو شروع وکړه دلته نو د طائب د مشرانو څخه یو نفر چې عبد یالیل نومیدی ورسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ته نفر را ولیږي ورونو دا هغه عبد یالیل دی کستاسی په یاد وی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د غم تر کال وروسته طائف ته د دعوت د پاره ورغلی او د طائف د هغه اول نفر سره چې ولیده هغه دغه عبد یالیل وو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعوت یې ورد کی او بیا یې مریان او هلوکان وګمارل چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دبر وولی اوس دغه عبد یالیل د طائف د مشرانو څخه وو او دا خو هم درته معلومه ده چې د طائف او ثقف عمومي مشر او رئیس عروه ابن مسعود الثقفي و مگر دغه عروه ابن مسعود په دغه وخت کې په طائف کې نو اردن ته تللی وو او په جرش کې وو هلته یې د ځینو جنگي مشین آلاتو چې منجنیق او د بابات ورته ویل کېده جوړول زده کول چې دغه شیان د هغه وخت سقلة أسلحة أو أهل طائب پر مسلمانانو د حملية نت أو إرادة درلوده غوشته چې دغه سقيلة أسلحة ورته برابره کی. نو دغه عروة ابن مسعود او د طائب یو بل مشر د سقيلة أسلحة د جوړولو د زده کړې دپاره شام ته تللی و. دلته دغه ټوله واقعې د هغو په غیاب کې پیښیږي او پیښې سوې. عروة ابن مسعود نسته او مالک ابن عوف هم په وادي لیه کې دی. نو د طائب مشرتوب و عبد یعلیل ته ورپاتو. دغه عبد یعلیل و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته نفر ور ولیږي ویل یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم د درختو څه ګناه ده؟ که کامیاب سواست هغه ستاسې دي او که موږ کامیاب سو د الله او صله رحمی په خاطر یې را پرېږده. د باغو په قطعه کولو کې ستاسې څه فایده ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې هم باغونه ور پرېښول. دلته ځینې کارونه د عیینا ابن حسن څخه ښکاره سوه. هغه عیینا چې د غطفان رئیس و او په پخوا کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د احمق مطاع نوم پر ایښی و او په وروسته کې مسلمان سو. خو د ده اسلام هم د غنیمتو د پاره و او د مکه مکرمه فتح ته هم د غنیمت د پاره راغلی و. اوس طائب ته هم په دغه مقصد راغلی دی. دغه عیینا و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وویل یا رسول الله اجازه راکه چې زه خبرې ورسره وکم او ما وجلی هم نسی ځکه زه د غطفان رئیس او سردار یم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم اجازه ورکړه چې هو ورسره خبرې ورسره وکړه. عیینا ابن حسن و اهل طائب ته ورغلی اول یې امان وغوښتی امان ورکول سو او دی هلته دننه و قلاته ورغلی. د طائب مشران ورته راټول سوه ویل څه خبر دې راوړی دی؟ ده ورته ویل خبر دا دی چې زموږ لشکر ضعیفه دی د جنگ طاقت نه لري. تاسې نه ولیده چې په حنین کې په اوله حمله مات سوه؟ ورته ټینګ سئ او صبر وکړئ په تاسې هیڅ نسي کولی. تاسې په قلاو کې یاست. مسلمانان ستاسې سره د جنگ کولو طاقت نه لري. پام کوئ چې تسلیم نسی. سبحان الله دا اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قاصد دی او خبرې ټوله د مسلمانانو پر ضد کوي. د اهل طائب هم اطمینان حاصل سو او نیت یې وکړئ چې نه به تسلیمیږو. که څه هم د مخه بیرېده او په شک کې وه چې تسلیم سو که یا، مګر اوس چې عیینه ابن حل لطفا فتا واړوه. د اهل طائب هم اطمینان حاصل سو او نیت یې وکړئ چې نه به تسلیمیږو. که څه هم د مخه بیرېده او په شک کې وه چې تسلیم سو که یا، مګر اوس چې عیینه ابن حسن ورغلی او دا خبرې یې ورته وکړې نو یې بالکل تسلیمېده رد کړه او د جنگ نیت یې وکړئ. عیینه ابن حسن بیرته و مسلمانانو ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پوښتنه ځینې وکړه چې ها کمی نتیجې ته ورسېدې؟ عیینا ویل یا رسول الله ومې بیرول ستا او ستا د لشکر قوت مې ورته بیان کړي. ورته ومې ویل چې تاسې څوک یاست چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره جنګېږئ؟ خیبر په هغه اسلحه او هغه قلاو نسو ورته ټینګ. تاسې ورته ټینګېدلی سئ؟ تسلیم سئ؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه سدي ورته وویل. ده ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل یا، بلکې تا داسې او داسې ورته وویل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او توره یې پورته کړه. ویل یا رسول الله اجازه راکه چې غاړه یې ور پرې کړم، دا منافق دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل پرېږده یا عمر، بیا به خلق وایي چې محمد خپل ملګری وژني. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولارسو هغه هم دغه حال نسوایز غملای چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم قاصد دی و کفار ته د زړه داډ ورکي او هغه دې د مسلمانانو و جنگ ته تشویق کی ولیا عینا داسې کارونه کوي او داسې دروغ وایي حال دا چې ته شاهدی ادا کوي چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله آیا دا د مسلمان کار دی؟ عینا په عذر او زاروی شروع وکړه ویل بخښنه غواړم زه ضعیفه یم بیا داسې نه کوم خطا وتم عذرونه کوي وروڼو دغسې معلومات زموږ او ستاسې دپاره درس او عبرت دی اسلامي ټولنه هیڅ وخت د دغسې ضعف الایمانه او منافق مزاجه انسانانو څخه نه خالي کیږي دا عهد نبوي و او دغسې اشخاص پکښې پیدا کېده خو بیا هم هلته الهي وحي نازلېدی او دغسې اشخاص لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول یا عیینة ابن حسن او داسې نور پکښې رسوا کېده اوس خو وحي نسته او د زړو مالک الله جل جلاله دی نو ویښ او بیداره اوسئ په اشخاصو او د هغو په نظریاتو پسې مه ګرځئ د خپل ځان پیشوا او مقتدا کلام الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه غوره اصحاب وګرځوئ نو به مو د جنت د داخلېدو امید پر ځای وي په پوره ډول سره ځانونه د واقعي اسلام په احکامو خبر کړئ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند او احادیثو ځان خبر کړئ او عمل په وکړئ خو متاسفانه نن ورځ داسې شیطان صفته مسلمانان هم پیدا سوي دي چې د کلام الله او احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معنا او تهم د خپل شیطانی مقصد حاصلولو د پاره تغییر ورکوي د پاره د دې چې د دغه کسانو په دام کې و نه لویږي فقط د پخوانیو علماو پر تفاسیرو او د احادیثو د کتابو پر شروحو اعتماد کوي خیر اهل طائب د خپلو قلاو څخه هیڅ نه راوځي او مسلمانانو څو واره د حملې کوششونه وکړه خو هغه هم د اهل طائب د غوشو په سبب نسوای ورده مخه کېدلی خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ورووتی او د قلاوه مخته ورته ګرځي د پهلوانی حرکتونه ورته کوي د طائف و مشرانو ته ورناري کی چې څوک جنگ او مبارزه را سره کوي خو د هاخوا هیڅوک نه ورته راوځي خالد رضی الله تعالی عنه د قلا پر شاوخوا ورته ګرځي د خپل همت او غیرت او بیا د دوی د بی غیرتی خبري ورته کوي چې ګوند یو څوک راوځي او بیا ورته وایي چې څوک مبارزه را سره کوي بیا هم څوک نور ته راوځي دی رضی الله تعالی عنه بیا هم نارې وروهي خو آخر عبدالیالیل ورته راغږ کړه ویل یا خالد که یو کال پر دغه ځای ودرېږې په والله که څوک در ووځي خالد رضی الله تعالی عنه هم بیرته راغلی حتی د مبارزې دپاره څوک نه راوځي بیا نو مسلمانانو د بابا جوړه کړه هغه چې په خیبر کې لیدلې او استعمال کړې وه او هلته مو درته ویلي وه چې د بابا یوه لو زینه ده چې د لرګي عربی لري او په څو نفرو پرې وهل کیږي د مخ د خوا په سرمونو او پوستو پټه ده د دې دپاره که دښمن په غوښو ویشته غشي په هغه سرمونو کې بندیږي او هغه څوک چې پر دغه زینه وي و هغه ته نه ورسیږي دغه سرمونې او پوستونه یې بیا په اوبو لندول ځکه که په اور هم وویشتل سي بیا هم دغه پوستونه اور نه اخلي نو مسلمانانو دغه د بابا جوړه کړه او سل نفره اصحاب کرام د دغه د بابې تر شا دي او پورې وهي غواړي چې دغه زینه د قلا و دیواله ته ورورسوي او هلته یې ورته کښیږدي پر وروخیږي او قلا ته ورواوړي اهل طائف ورته ګوري چې مسلمانانو په ثقیله اسلحه شروع وکړه ځکه دا د هغه وخت لو او درنه اسلحه وه واقعا هم دغه د بابا د طائف و قلاته ورنږدې سوه د اهل طائف سره بیا یوه بله اسلحه موجوده وه لکه کوچنی منجنیق چې ډبرې یې په ویشتلې هغو بیا دغه اسلحه ورته کښېښول او دغه د مسلمانانو د بابا په لویو لویو ډبرو ولي په غوښو یې نه ولي ځکه غشي تاثیر نه پر کوي بلکې په ډبرو یې ولي په دغه ډبرو دا د بابا ماته سوه ځکه دغه د بابا د پخوا څخه مضبوطه نه وه جوړه سوې. دالته یې پرسیانو سره بنده کړې وه، د کار چلولو دپاره موقتي شی و، نو د بابا ماته سوه. او بیا یې پر اصحاب کرامو د غشو باران جوړ کړي، حتی څو نفره یې زخمیان هم کړه. مسلمانان بیرته پر شا ولاړه او دغه حمله هم ناکامه سوه. دغه د طائف محاصرې د شلو ورځو په شاوخوا کې دوام وکړي. د مسلمانانو د طرفه دغه حملې او کوششونه پرله پسې جاری دي چې وقلا ته ورننوځي، خو ټوله کوششونه یې بې فایدې وه. یوه بله ورځ بیا مسلمانانو حمله وکړه چې هغه هم بې فایدې سوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ناست دی، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په دغه باره کې خبرې کوي چې باید څنګه او په څه ډول حمله پر وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: یا ابا بکر، ان الله لم یأذن لی بفتحها. یعنی یا ابا بکر، الله جل جلاله د طائف د فتح اجازه نکړه، او دغه د طائف فتح الله جل جلاله تر دغه د مخه په خپل کتاب کې ذکر کړی و، چې د سورة الفتح په 21 نمبر آیات کې فرمایي: و اخرى لم تقدروا عليها. یعنی یو بل ځای شته چې اوس د هغه د فتح کولو قدرت نه لري. چې ډېر مفسرین یې دغه د طائف فتح بولي، الله جل جلاله دغسې مقدره کړې وه چې اوس یې نسی فتح کولی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا خبره واورېده، ویل: یا رسول الله، و خلقو ته د کوچ او بارېدو اجازه ورکو، یعنی په بارېدو یې امر کو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هو، ځکه وحی نازلې سوي وې چې نسی فتح کولی. کم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیمې څخه راووتی چې خلق په بارېدو سره امر کړي، ویل یې چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او ابو المحجن الثقفي په مابین کې یو تود بحث یا سوال او جواب شروع دی. ابو المحجن الثقفي چې د قلا پر بام ولاړ دی، او عمر رضی الله تعالی عنه پر مځکه ولاړ دی، په لوړ آواز او نارو یو د بل سره خبرې کوي. ابو المحجن ورته وایي: تاسو څوک یاست؟ ستاسو جنگ نه دی زده، تاسو د جنگ خلق نه یاست. عمر رضی الله تعالی عنه بیا ورته وایي: تاسو لکه کربوړي په غار کې پټ یاست، چیرې به راڅخه ولاړ سئ؟ قسم په الله، یو کال به درته ولاړ یو تر څو وراوتلو ته مجبور سئ. اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راووتی چې خلق په بارېدو امر کړي، او دلته د عمر رضی الله تعالی عنه او ابو المحجن په مابین کې دغه سوال او جواب شروع دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه واورېده چې عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي: والله یو کال به دلته انتظار درته وباسو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل: داسې مه وایه یا عمر، الله جل جلاله یې د فتح اجازه نه ده کړې. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي: تا دغه خبره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده؟ ویل: هو. ویل: نو باریږو؟ ویل: هو. نو داسې امر وسو چې ویل سبا باریږو. د بارېدو امر چې نشر سو، ځینې ځوانان د جهاد شوقان، هغه کسان چې د حنین په ورځ تښتېدلي وه او پر هغه خپله تېښته غمجن وه و خپلو ځانو ته یې قهر راغلی و، اوس غواړي چې د ثقیف او حوازن څخه خپله بدله او انتقام واخلي. نو ویل: موږ نه باریږو څو طائف فتح نکو. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله، ویل: یا رسول الله، طائف مو نه دی فتح کړی او زو موږ جنگ ورسره کوو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: الله جل جلاله یې د فتح اجازه نه ده کړې. دوی ټینګ وه، ویل: ته مو تجربه که یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: شدی ورسې حمله پر وکړي. هغه پر جوش راغلي ځوانان سره یو ځای سو، او د طائف پر قلایه ډیره شدیده حمله وکړه. د هغه طرف څخه په غوشو وشتل کېده، دونه غشي پر و اورول چې ټوله یې زخمیان کړه، یو هم بیا زخمه نسو پاته. بیرته ټوله زخمیان راغله.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال إن شاء الله سبابا ريجو خلق هم پدغفی صلاح و شالوه او هیچا هیچ و نویل خلق د باریدو د پاره د سامان په تړلو مشغول اسوه او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ځان سره په تبسم خندل. په سهار کې مسلمانان را بارسوه او طائف نسو پتح. اوس چې د مسلمانانو لشکر د طائف څخه کوچ وکی او رهیسو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل دغه الفاظ وایاست: آیبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. پلار کې بیا ځینې هغه اصحاب کرام چې زړه یې درد کړی و چې طائف ولې نسو پتح، و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغله او ویل: یا رسول الله، وثقفت شراوک. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نبی الرحمه وفرمایل: اللهم اهدی ثقیفا واتی بهم، یعنی الهی وثقفت هدایت وکه او مسلمانان یې راولې. د شراب عوض کې دعا ورته وکړه. او واکان هم لږ مده وروسته الله جل جلاله وثقفت هدایت وکی او د دوی ډله په مدینه منوره کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د اسلام د اعلانولو د پاره ورغله او اسلام ته داخل شو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طائف د محاصره پریښول، نو جعرانه ته ولاړ. جعرانه هغه ځای دی چې د حنین غنیمتونه پکښې یو ځای شوي وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته په جعرانه کې اوسیږي او غنیمتونه نه تقسیموي، انتظار کوي چې شاید د ثقیف او حوازن خلق راسي او مسلمانان سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی بندیان او مالونه بیرته ورکړي او یا لږ تر لږه د دغه خپلو ښځو او کوچنیانو طلب وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پنځلسو ورځو په شاوخوا کې دلته د دوی د راتګ انتظار وکړي چې ګوندې یو څوک راسي، خو بیا هم د ثقیف او حوازن د طرفه څخه هیڅوک نه راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شوال پر شپږمه د مکې مکرمه څخه راوتلی وو. د شوال میاشت پای ته ورسېده، حتی ذوالقعده هم پر خلاصېدو ده. تقریبا دوی میاشت کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمه څخه راوتلی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولید چې کفار د خپل شذو او اولادو د پاره هم ناراضه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکي چې غنیمتونه دی وویشل سي. شذې، کوچنیان، زر، اوشان، پسونه، دا ټول ویشل کیږي. تقسیم یې اول وهغو کسانو ته ورشروع کوي چې په عربي کې مؤلفه قلوبهم ورته ویل کیږي. مؤلفه قلوبهم څوک دي؟ د عربو اشراف او رئیسان دي، هغه چې نوی ایمان راوړی دي، تازه مسلمانان سوي دي، خو اسلام یې تر اوسه ضعیفه دي، د تزلزل په حالت کې دي. دا امکانات یې سته چې د اسلام څخه واوړي. نو دغه غنیمتونه په دې سبب و هغو ته ورکول کیږي چې پر اسلام ټینګ سي او اسلام یې قوي سي، زړونه یې و اسلام ته راجذب سي. یا هغه څوک دي چې تر اوسه مشرکان دي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو د اسلام امید لري، نو ځکه و دوی ته هم په غنیمتو کې حصه ورکوي. د مؤلفه قلوبهم په جمله کې اول هغه څوک چې ډېره لوحې سور کول سوه ابو سفیان. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله د دغه غنیمتو تقسیم کوي. نو اول نفر ابو سفیان. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: سل او شور کی. د سرو او سپینو زرو سل او قیه ورکی. دا ډېر زیات مال وو. سل او ش پوره سرمایه وه. حتی نن ورځ هم سل او ش ډېر مال بلل کیږي. یو اوس په څو دی؟ په سل کې ضرب که. نو په هغه وختو کې به څونه زیات مال و. ابو سفیان ډېر خوشحاله سو چې دا څنګه سخا او ورکړه ده. ابو سفیان پټو اوار کوي، د زرو سل اوقیه یې پکښې ور واچولې. ابو سفیان ویل: یا رسول الله، زما د زوی معاویه حصه. ویل: د معاویه د پاره هم سل اوښه او سل اوقیه د زرو دي د زرو دغه سل اوقیه هم په هغه پټو کې ورواچول سو. بیا یې ویل زما د زوی یزید حصه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه لره هم سل اوشان او سل اوقیه د زرو دي دغه سل اوقیه هم په هغه پټو کې ورواچول سو. ابو سفیان چې اوس خپل پټو سره راټول کی او غواړي چې په شایه کې نیسی پورته کولای ډیر درانه و. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عطا او ورکړه و. فکر وکړي دا څو نظر و چې یوازې ابو سفیان ته ورکول سوه چې ابو سفیان یې په شا نسي وړلی یا یې په شا کولای نسي. نو ابو سفیان ویل کومک را سره وکړي راپورته یې کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا پخپل یوازې به پورته کوي او ډې زورن زورن څو اوجه تر لاندې کړه او پورته یې کړه د بار سره رهیسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب سره سر وښوراوه چې څنګه دغه مال او پیسې د انسان وزړه ته ننوځي. دا هغه اوله ورکړه او حصه وه. بیا یو حکیم ابن حزام ته سل اوشه ورکړه. هغه سل نور وغوښته. سل یې نور هم پسې ورکړه. صفوان ابن امیه ته یې سل اوشه ورکړه. بیا یې سل ورکړه. بیا یې سل ورکړه. حارث ابن الحارث ابن کلده ته یې سل اوشه ورکړه. بیا یې عیینه ابن حسن ته ورږغ کړه. دا هغه سړی دی چې هغه ټول مخالف کارونه یې کړي وه. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل و دته سل اوشه او سل اوقیه د زر ورکی دته هم ورکول سوه. همدارنګه اقرا ابن حابس ته سل اوشه او سل اوقیه د زر ورکول سوه. دغرنګه و نورو مشرانو ته سل اوشه او سل اوقیه د زر ورکول سوه چې دغه خلق په کتابو کې د اهل المئین په نامه سره یادیږي، یعنی په دغه غنیمت کې یې په سوو حصه اخیستې ده. دغه رنګه و نورو مشرانو ته پنځوس پنځوس څلوېښت څلوېښت اوښان ورکول سوه. حتی په خلقو کې دا خبره نشر سوه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم داسې ورکړه کوي چې د فقر څخه نه بیریږي. کم وخت چې مشران خلاص وه په نورو عامو خلقو یې شروع وکړه و هغو ته حصې او مالونه ورکول کیږي. په دغه وخت کې د عربو د نورو قبیلو څخه خلق را شروع سوه چې په دغه غزا کې اشتراک هم نه وکړي او مالونه غواړي. یو اعرابي راغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یو څه مال وغوښتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه شیله چې په پسو ډکه ده دا وده ته ورکی. خلق ورته ویل واخله دغه پسونه یستا ډیر پسونه وه. اعرابي ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم پسخندره وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پسخند ندی ورسه بویزه. اعرابي هم ورغلی پسونه بیای خو په دغه انتظار کې دی چې اوس به ژغ را باندې وسی چې چیری یې بیای. یو څوک به مې منع کی خو هغه نه چا منع کی نه څه ورته وویل. د پسونه رهی کړي دي او تر شا ګوري چې اوس به مې یو څوک را وګرځوي خو نه څوک ستا او نه چا څه ورته وویل. څو خپل قوم ته ورسېدی او قوم ته نارې وروهي وایي ورسی مسلمانان سی ورسی مسلمانان سی محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغه چا ورکړه کوي چې د فقر څخه نه بیریږي. یعنی داسې ورکړه ده چې وزان ته هیڅ شی نه پریږدي او هیڅ دا فکر نه کوي چې زه به یوه ورځ محتاج سم. ورونو هر څوک چې هر څونه سخی هم وي د ځان د ضرورت دپاره یو څه مال راګرځوي یا اقلا د احتیاج د وخت فکر ورسره وي. مگر اعرابي وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره د فقر څخه هیڅ بیره نسته. قوم چې دا د درما او پسونه ولیده هغه هم مسلمانان سوه. دغه هغه د زړو را جذبول دي مؤلفه القلوب چې په دغه مالو یو اسلام ته را جذب کړه. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د غنیمت مالونه ویشي او ویشي. اعراب پر راټولیږي. چوچور او ازدحام جوړ سو. هر یو یو څه غواړي. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیر ازدحام په سبب د خپل ځای څخه نسی شوریدلی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خپل ځای څخه یو څه پر شا ولاړی. هلته بیا خلق پر راټول سو او هر یو زور وهی، ناره وهی، یا رسول الله ما ته راکه، ما ته راکه. تو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې په دغه پوری وهلو کې وې درخت ته ورساوه. د ډیر چور او پوری وهلو په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لوړ د اوژو پټو یا په درخت پوری بند سو، یا د خلقو د چور په سبب کشف سو، او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبارک بدن ښکاره سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نارې کړه: ایها الناس ردوا علی ردائی، ردوا علی ردائی، ای خلقو زما په ټوراکی، زما په ټوراکی، په والله که زما سره د تهامې د درختو په شمیر حیوانات وي ټوله به در باندې تقسیم کم، تاسې به ما نه بخیل نه بې زړه او نه درواغجن ووینئ، یعنی زه نه بخیل یم او نه د فقر څخه بیریږم او نه درواغ وایم، په والله هیڅ شی نه درڅخه ګرځوم. هلته و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې یو اوښ ولاړ و، د هغه پر بوکې لاس تیر کی، د اوښ یو څه وړی په لاس ورغلې، هغه وړی په لاس کې پورته کړې او وی فرمایل: ای خلقو په والله په دغه غنیمتو کې د دغه وړیو پر اندازه شی زما نه دی بېله خمسه څخه، یعنی پنځمه حصه، او هغه خمس ټوله پر تاسې ویشم، ځان ته هیڅ شی نه پرېږدم. په دغه وخت کې یو اعرابي راغلی، اعرابي خو پیژنې، هغه صحرایي عرب ته ویل کیږي کوم چې په خیمو او قبیلو کې اوسیږي. اعرابي راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې تر کالی ونیوی او کالی یې په زوره کش کړ، چې د دغه کشیدو په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارکه غاړه سر داغ پاتې سو. ویل: یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم ما ته هم راکه او عدل وکه، قریش ظالم قوم دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دې خبرې تحمل نسوای کولای، اجازه یې وغوښته چې دغه سړی ووژني، ځکه دغه خطاب یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قریش دی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: پرېږده یا عمر. او دغه اعرابی ته مالونه ورکړه او ورکړه، او اخر یې ورته وویل: راضی سوې؟ اعرابی وویل: هو راضی یم. دا د خلقو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند معامله او ورکړه وه. دغه ویش تر اوسه په خمس یا د غنیمتو په پنځمه حصه کې و، چې د هغه د مصرفولو اختیار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې و، او د غنیمتو هغه پات سلور حصے پر لشکر تقسیمیږي. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خمس د ویشل څخه فارغ سو، نو یې زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه امر کی چې نور غنیمتونه او خلق دی را حاضر سي، او بیا یې نو پات غنیمتونه پر لشکر وویشل، چې و هر سړی ته سلور اوشه او سلویشت پسونه ور ورسېده، او هغه څوک چې آس به ورسره و و هغه ته دولس اوشه یو سل او شل پسونه ورورسېده. اوس به د امام غزالی رحمه الله قول درته را نقل کم. امام غزالی رحمه الله وایي: د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د مالو ویشل پر یو حکیم سیاست جوړ او بناوه، ځکه ست ورستل کیږي نه په عقل سره، یعنی نس یې ورچاخکه نو یې حق ته وروله، لکه څرنګه چې حیوانات په یوه مټ شپیشتو سره خپل لارې ته راوستل کیږي، دغه شپیشتې به دې ورته نیولې وي او هغه حیوان درپسې وي، څو یې هغه د ده و کوټې ته په امن او امان ورولې. دغه رنګه ځینې انسانان و دې ته اړ او محتاج دي چې یو قسم فن به ورسره کاروي تر څو د ایمان سره الفت پیدا کړي او ورته راجذب سي. ورونو، ویوشی ته متوجه سی، د دشمن څخه غنیمت هر شی او هر څونه چې وي پر پنځه حصې ویشل کیږي، چې پنځمې حصې ته یې خمس ویل کیږي، او د دغه خمس تصرف د وخت د امیر په لاس او اختیار کې دی. څرنګه چې لازمه بولي پر هغه قسم به د اسلام او مسلمانانو د مصلحت د پاره تصرف پکښې کوي، او پاتس وی هغه څلور حصے هغه د لشکر حق دی او پر دوی ویشل کیږي. نو اوس چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و خلقو ته دغه ډیر مالونه ورکول هغه ټوله د خمس څخه و او د مصرفولو اختیار یې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په لاس کې و چې و دغه ورکړو ته عطیه یا عطیات عطیات ویل کیږي او دغه عطیات چې تر خپل زیات یو امتیاز و ټوله عرو و مشرانو یا اعرابو ته ورکول سوه. په دغه امتیازاتو کې په انصارو کې و هیچاته هیڅ شی نه ورکول سو او قیمت څلور و خپلو حقدارانو ته که مهاجرین و که انصار او که د نورو قبیلو خلق و پر ټوله په صحي تقسیم سره شل سوه او هر چا ته قصه پوره ورکول سوه. مگر څرنګه چې په عطیاتو کې و انصارو ته هیڅ شی نه ورکول سو نو د دوی په زړو کې یو څه خپګان پیدا سو او په دغه باره کې خبری کېده. یوه د انصارو څخه وویل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خپل قوم سره یو ځای سو او د هغو په مابین کې سو موږ یې هیر کړو. بل بیا وویل الله دې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته مغفرت وکړي، قریشو ته ورکوي او موږ پریږدي دا چې زموږ تر څخه تر اوسه د دوی څخه سیږي، یعنی تننه موږ د دوی سره په جنگو کې ولاړ وو او نن دوی تر موږ زیات غنیمتونه وړي. انصار په دغه شکایتو کې و او د ننه په زړو کې خپه و. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د انصارو د مشرانو څخه و و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله دغه د انصارو ډله په خپلو زړو کې په دغه کار خپه دي، ځکه و خپل قوم او د عربو و ټولو قبیلو ته د لوی لوی عطیات ورکړه بېله انصارو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا سعد ته په خپله په دغه باره کې څه وایه؟ سعد رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله زه هم زما د قوم څخه یو سړی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په زړه کې هم یو څه سته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ټول انصار په یو ځای کې سره یو ځای کړه چې ټوله یو ځای او پراسوه بیا ما ته خبر راکه. سعد رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه راووتی او ټول انصار یې په یو ځای کې سره یو ځای کړه. په دغه جمله کې یو څو نفر د مهاجرینو هم راغله، هغو ته اجازه ورکړه او بیا نور مهاجرین راغله هغه یې منع کړه، ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی و چې بیل انصار به بل څوک نیوی. کم وخت چې ټول انصار سره یو ځای سو او یو نفر یې هم نسو پاته نو سعد رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله د انصار ټول نفر سره یو ځای سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورغلی او دوی ته په خطبه ویلو شروع وکړه. د الله جل جلاله حمد او ثنای وویل او بیا یې درود ووایه او ویې فرمایل یا معشرار دا څه ده چا ته ستاسې په باره کې راورسېده؟ دا چې ستاسې په زړو کې پر ما یو شی پیدا سوی دی، آیا زه و تاسې ته په داسې حال کې نه درغلم چې تاسې په ګمراهۍ کې واس او الله جل جلاله زما په واسطه هدایت درته وکړي؟ آیا زه په داسې حال کې نه درغلم چې تاسې غریبان واست او بیا الله جل جلاله غنیان کړاست؟ آیا زه په داسې حال کې نه درغلم چې تاسې سره پاشلي او مختلف واست او الله جل جلاله سره یو ځای او متفق کړاست؟ جمله الله عليه ورتواي انصار وابكي ورتواي مننه او احسان الله او رسول الله لردي، يعني هو داد الله او رسول الله احسان دي مجمنو ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده خبره تصدق كوي. ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال يا معشر الانصار اي ازما ده خبره جواب نرا كوي؟ هو ويل پچش سر جواب دركو يا رسول الله مننا او احسان الله او رسول الله لرضي سو وايو. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال كم خوش واي ویلی به مو وای او دغه ستاسی خبره به هم حق او پر ځای وای. ویلی به مو وای ته و موږ ته په داسې حال کې راغلې چې خلقو دې تکذب کاوه او موږ دې تصدیق وکی، مغلوب راغلې موږ دې کومک وکی، شلل سوی راغلې موږ ځای درکی، غریب راغلې موږ خپل مال در شریک کی. انصارو به بیا هم د هرې جملې په جواب کې ویل بلکې الله او رسول الله لره مننه او احسان دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه د خپل ورتک فائدې او نتیجې ورته بیان کړې او هم یې هغه د دوی احسان ورته بیان کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نور هم وفرمایل یا معشر الانصار، تاسو د فانی او بی ارزش دنیا په سبب خپس واست، هغه چې زه په هغه سره د خلقو زړونه و اسلام ته راجلبوم او ما تاسی ستاسی و قوي اسلام او مضبوطه ایمان ته پرېښو ولاست، یعنی دا تاسی ته نه کی زه ستاسی ایمان باورم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمال یا معشر الانصار، آیا تاسی نه یاست راضی چې خلق د پسو او اوشانو سره خپلو کورو ته ځي او تاسی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره خپل کورو ته ځی؟ په والله هغه چې تاسی یې در سره بیایست هغه تر هغه خیر دی چې خلق یې ور سره بیایي. ورونو، رشتہ هم دا ډیر لوی فرق دی. یواری انصارو ناره کړې رضینا رضینا، راضیو راضیو. انصار ډیر شدید او په لوړ آواز ژاړي. دا هیڅ نصر قیاسیږي، نصر نږدې کیږي چې خلق پسونه او اوشان بیایي. او انصار د رسول الله صلوات الله علیه و سلام سره ملګری وي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل په والله که هجرت نه وای زه به د انصارو څخه یو سړی وای، یعنی که د هجرت فضیلت نه وای ما به خپل ځان د انصارو څخه بللای، او که خلق پر یوه لار ولاړ سي او انصار پر بله زه به انصارو پر لار ورسره سم. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انصارو ته دعا وکړه او ویې فرمایل اللهم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار، الهی پر انصارو ورحمیږه، د انصارو پر زامنو ورحمیږه، د انصارو د زامنو پر زامنو ورحمیږه. انصارو دونه وجړل چې ژیرې یې په اوښکو لندې سوې او ویل موږ په دې راضي یو چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زموږ حصه او برخه وي. او انصار رضی الله تعالی عنهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دعا ډیر خوشاله سو. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په حکمت او ښه تصرف هغه مشکل چې د انصارو په زړه کې پیدا سوی وو پای ته ورسېدی، چې ممکن ده هغه په سبب یو فتنه جوړه سوی وای. خیر، اوس خونو غنیمتونه ټول وویشل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او صحابه کرام ځانونه تیاروي چې مکه مکرمه ته ولاړ سي. د مخه تر دې چې دوی حرکت وکړي د حوازن څخه یو ډله راغله. هغو هلته مسره کړې وه چې ښځې اولادونه مو ټول لاسه ووته، بېغو ژوند مشکل دی او مالونه مو هم ټوله ولاړه. نو یې یوه ډله چې ټوله څوارلس نفره وه او مشر یې زهیر ابن سرد وو و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورولېږل. په دې ډله کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رضعی اکا ابو برقان هم وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه یې وغوښته چې د دوی اولادونه او مالونه بیرته ورکړي. ویل یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم رحم را باندې وکړه، موږ ته هیڅ نس و را پاته، نه ښځې نه اولاد نه مال نه حیوانات، را باندې ورحمېږه. نورې یې هم ډېرې داسې خبرې وکړې چې د چا زړه په نرم سي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل دغه دونه موده چې زه دلته پاته وم په والله د بل شي د پاره نه وم پاته بې له دې چې ستاسو انتظار مې کاوه. ما غوښته چې پر تاسو رحم وکم، تر یوې میاشتې زیاته موده کیږي چې زه دلته ستاسو په انتظار وم. شل ورځې ابکې محاسس نه واس تسلیم او تر لس ورځې زیات تاسو په انتظار وم نه راغلاست. نو مو د خپلو ښځو او اولادو طلب وکی، اوس چې ما غنیمت وویشل نو تاسو راغلاست صحابه د خلقیت وګرځیدي اوس څه نسم کولای هغو بیا هم زاری کولې او ویل یا محمد صلى الله عليه واله وسلم يا وچارم وک رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و فرمایل تاسز ما سره دغه خلق ویني یعنی زه واد نیم چې د خپل خوش سره موافق تصرف وکم بلکې دغه خلق می هم ملګری دي اته ترشتیا خش دي او تا اوس ووایاست چې شذي او اولادونه مو خوش دي کمالونه یو د دغه دوو څخه اختیار کی ټول شیان نسم در ردولای یا به مالونه غواړي یا به ښځې او کوچنیان غواړي هغو ویل د اولادو سره هیڅ شی نه برابره وو ویل لا نعجل بالاحساب شیئا ښځې او کوچنیان غواړو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې شین عادت تاسې وایست موږ و مؤمنانو ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شفیع کوو او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته مؤمنان شفيع کوو چې ومشت زموج بندیان راک کم وخت مسلمانان د ماپشن ولمنځ ته سره یو ځای سو د حوازن دله ولاړس او دغه خبره یې وکړه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و فرمایل ستاسو د بندیانو څخه چې هر څوک زما او د بنی عبد المطلب سره دی ستاسو او ستاسی دا پاره به د خلقو څخه هم دغه غوښتنه وکم مهاجرینو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حال ولیدی چې د حوازن سره یې رحمت او مهربانی وکړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قصدن دا کار وکړي ځکه د علیه الصلاه والسلام غوښته چې نور مسلمانان یې هم متابعت وکړي نو مهاجرینو وویل هغه نفر چې زموږ سره دی یعنی موږ ته په حساب دی هم اهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د عزت په سبب انصار هم دغه خبره وکړه ترستا ابن حارث او زه بنو فزاره چې د قبيله و یا هغه چې ما سره دي هغه ندر کوم اقرا ابن حابس وویل مگر زه او بنو تمیم یا هیڅ شي نور کوم عباس ابن مرداس چې د بني سليم رئیس و ولارسو اول هغه چې زما او د بنی سلیم سره دی هغه هم نور کوم دغه دلاوریه د عیینه څخه زده کړه مګر د بنی سلیم د قبیله افراد په خپله ولاړ سوه ویل یا هغه چې د بنی سلیم سره دی هغه یې ستاس عباس ابن مرداس ویل ومشرمولم سپک مو کړم نو بنی سلیم د هغه خپل مشر اطاعت و نکی او د حوازن بنجان یې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د عزت لپاره ور اله کړه بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو عام اعلان وکی او وی فرمایل دغه خلق مسلمانان راغله او ما چې د غنیمتو په ویشلو کې دغه ډیر ځند وکی هغه هم د دوی په سبب او اوس ما دوی ته اختیار ورکی چې مالونه غواړي که اولادونه خو دوی د ښځو او اولاد سره شی نه برابر نو اوس که د چا سره د دوی اولاد څوک ورسره وي او په خپله خوښه یې ورپرېږدي خو ښه ده شه او که څوک غواړي چې د مال په عوض او مقیږدي دلره هرې حصې په مقابل کې شپږ حصې د هغه مال څخه ورکوم چې الله جل جلاله یې اول ما ته په لاس راکړي یعنی هر هغه غنیمت چې اول پلاس راغلی دغه د ده حق شپږ چند خلق به چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عزت لپاره په خپل خوښ اور اله کوو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په دې ډول چې ټولو نارې کړه ما ته نه را معلومیږي چې څوک راضی دی او څوک ناراضه اوس ولاړ سي او ستاسو مشران دې بیا ما ته حال راوړي ورونو دغه ته عدالت او حقیقی مساوات ویل کیج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوازې په دې سره کفایت و نه کی چې په مجموعی ډول سره ټول نارې کړه چې موږ په خپل خوشه ور اله کوو بلکې د دغه رضایت د تاکید د پاره دا موضوع وزندول او وی فرمایل چې یاد هر شخص خپل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وایي یاد د خپل مشرانو او وکیلانو په واسطه دغه خپل رضا اعلان کړي دا داسې عدالت او مساوات نه و لکه د نن ورځې چې په الفاظو او شعارو کې موجود دی
خو په حقیقت کې هیڅ وجود نه لري. بیا په وروسته کې ټول مشرانو دا خبر راوړي چې ټول افراد یې په خپله خوشي او ستا د رضا دپاره ور ایله کوي، چې په نتیجه کې ټولو خلقو خپل بندیان ایله کړه، بې له دوو نفرو چې یو یې اقرع ابن حابس و او تمیم رئیس، او بل یینا ابن حسن و دران رئیس. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دغه دوه نفر را وغوښتل او ویل بندیان یې ور ایله کړي. هغو ویل یا رسول الله، دا اوس زموږ ملک وګرځېده، نه ور پرېږدو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل ور ایله کړي او زه به انصاف تر سره وکم، بدله به درکم. عیینه ویل څو یا څه شي راکوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل د هر بندي په عوض کې څلور اوشان. عیینه ویل راضیم. نو د حوازن هغه پاته بنجان په دغه طریقه سره ور ایله او خلاص و. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و هر بنجت یوا یوا جوړه کالی هم ورکړه، مگر د حوازن قبیله سره د دې چې ټوله بنجان شذ او کوچنیان ور ایله او خلاص و، پر هغه خپل کفر پاتس و، مسلمانان نسوه. په دغه وخت کې د یو داسې سړي وزړه ته اسلام لار وکړه چې د هغه د اسلام او مسلمانېدو هیڅ امید نه کېدی، چې هغه د حوازن رئیس او سردار مالک ابن عوف و. دی هلته په خپله قلعه کې په وادي لیه کې و، او د بیرې د سوی را طائب د بیرې نسلی و، یې په زړه کې د اسلام شوق پیدا سو. او ویل ټول خلق د محمد صلی الله علیه و آله و سلام سره دي، موږ هیڅ نسور سره کولای، او که موږ نور هم پر دغه کفر پاتسو نو هیڅ وخت طائب ته هم نسو تلای. نو یو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته نفر ولیږي، او د هغه علیه الصلاه و سلام څخه یې امان وغوښتی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هم امان ورکی. پس له امانه څخه مالک ابن عوف و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته ورغلی او مسلمان سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د اسلام د امتحان د پاره مالک ابن عوف د سپرو د یوې ډلې امیر وګرځاوه، او ویل پر طائب حمله وکړه. مالک ابن عوف هم هغه ډله ورسره رهي کړه، پر طائب او خپل قوم یې حمله کولې، تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ورته وویل پرېږده. نو اهل طائب ولیده چې هغه د دوی سردار مالک ابن عوف رضی الله تعالی عنه هم مسلمان سو، مگر بیا هم دوی پر شرک او کفر پاتوه، او د طائف خلقو د لات عبادت چره یې ورته ویل. خو د ابن اسحاق په روایت کې د مالک ابن عوف د مسلمانېدو کیفیت داسې بیانوي: کم وخت چې د حوازن ډله د خپلو بندیانو د خلاصولو د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته ورغله، او هغه علیه الصلاه و سلام یې بندیان ور ایله کړه، نو یې د حوازن د دغه ډلې څخه پوښتنه وکړه چې مالک ابن عوف څه وکړه. هغو وویل چې په طائب کې د ثقب سره دی. رسول الله علیه و آله و سلام ورته وویل چې ورته ووایاست که دی ماته مسلمان راغلی زه بیا اهل او مال ټوله ورکم، او سل اوشه به هم ورکم. نو دغه ډلې و مالک ابن عوف ته دغه خبر ورساوه. مالک ابن عوف هم و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته ورهیسو د جعرانه او مکه مکرمه په مابین کې پسور ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د اهل او مال ورکړه، او پر هغه سربیره سل اوشه هم ورکړه. مالک ابن عوف مسلمان سو، او پر خپل اسلام ثابته او قائم پاته سو. محترم ورونو، اوس خو د حوازن جنگ خلاص سو، غنیمتونه وویشل سو، په ټوله منطقه کې امن او امان قائم سو، فقط طائب چرحه فتح کېدو مید یې هم نو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د جعرانه څخه احرام وتړي، او مکه مکرمه ته د عمره د ادا کولو داړي. په دغه عمر محترم ورونو، څرنګه چې فتح پای ته ورسېدله، پاته قصه به په راتلونکې 15 فتح کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.